وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو د مشال رادیو په دې سات خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه، شننې او تبصرې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی فضل الله وحیدی خوشی سوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سپای حکومت ترمنز د بجلی د بقایجات او خالص ګټ لوزنامه لاسلیک سو. او د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی چې نړۍ د شام دوربند پاړه د ماسکو ژمنې څاري. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی سوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې نوموړی نن سهار وختي شاوخوا 2 بجې په پېښور کې د افغانستان د کنسلګری چارواکو ته سپارل سوی دی. وحیدی د رواني فبروري میاشت په 12 نیټه په اسلام آباد کې د څرګند کسانو لخوا تشتول سوی و. نوموړی له خپل کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته د برتانیې د ویزې ترلاسه کولو لپاره تللی و. افغان حکومت له پاکستاني چارواکو غوښتي و چې د نوموړي د پیدا کولو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایجاتو او خالص ګټ لوزنامه لاسلیک سو. د پښتونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید په دې اړه نن مشال لاډیو ته وویل چې مرکز له صوبې سره د بجلی د 20 عرب روپو بقایجات منلي دي او اوس به هر کال د بجلی د ګټې په لړ کې د 6 عرب روپو پر ځای 18 عرب روپۍ ورکوي.
سکل مونږ دې کې کامیابی حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 عرب په ځای باندې 18 عرب ته سالانه ورسو. په 70 عرب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه. سکل به 25 عرب روپۍ راکړي او دا باقي 15 عرب قسطونو په دریو قسطو کې راکړي. سالانه زمونږ 18 عرب روپۍ چې کومې کېږي هغه به ورسره مونږ سره ان ټایم هغه به ادا کېږي.
د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر پرم په دې اړه خبر پاڼه خبر سوي چې پکې ویل سوي د مرکز او صوبې ترمنځ لوزنامه تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبای وزیرانو د خزانه او اوبو او برېښنا له وفاقي وزیرانو سره تر مذاکراتو وروسته لاسلیک سو. دا پرمختګ په داسې حال کې سوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د روان میاشتې پر 9 نیټه د صوبو د وسایلو په اړه د ګډو ګټو د شورا غونډ وربللې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د بیکوره کلسو کډوال د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستانه کړل سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی تیر ورځ د مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې به د ژوند د بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته دوی لیږي.
عوام ته دا پکار دی چې هغه ته دا تاثر او زړه ته تسلی ملو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې د کار ته اول نه ډیر زیات چې موږ د خلک زر ته زر واپس راولو. هغه طریقې سره نه دی راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي. هغه ځای کې خلک ډیر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. امید دی چې دا کال چې موږ ختمو نو موږ به نه مخکې مخکې خپل ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به یو انشاء الله.
نوموړي زیاته کړې د ځای خلکو او جرګې په خوښه به د میرامشا بازار په نوې نقشه له سره جوړول کېږي. افریدی دا هم وویل چې د روغتون او تعلیمي ادارو د بیا رغونې لپاره هم په کارونو پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې څه باندې 1.5 کال وړاندې د پاکستاني پوځ لخوا د وسلوالو په ضد عملیات پیل شول چې په ترڅ کې څه باندې 10 لک ځایي کسان بې کوره شول چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالۍ ژوند تېروي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د یو باعزت سولې د ټینګښت لپاره به هڅې وکړي. پیر ګیلانی تیر ورځ د مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان بحران باید په سولیز ډول حل شي څو خلک په امنیت کې ژوند وکړي.
زه امید لرم چې موږ به وتوانیږو چې یو سمه لاره پیدا کړو څو ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول ژوند وکړي.
بلخ افغان چارواکي وایي له پاکستان غوښتي چې د سولې پر راتلونکو مخامخ خبرو کې د طالبانو 10 با نفوذ استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. اخوا اسلام آباد وایي چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو شکیلو خوا غوښتنه کړي چې د سولې په مذاکراتو کې با صلاحیت استازي ور وپیژني. د افغان سولې په اړه د څلرمي څلور اړخیزې غونډې لپاره کړي سره سم ټاکل شوی د راتلونکو مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل شي. د افغانستان ننګرهار ولایت پاچین او نازیان ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي له دفتر خبرې سوي پرني خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه شوونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالۍ کې د نامني لامل ترل سي ول بیرته پرانستل سوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویل چې پاچین او نازیان کې د دایشي ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي دي. امنیتی چارواک په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسی پاسون کوونکو ژغ کړی چې د داعش وسلوالي ډلې پر ضد مبارزه کې دي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی چې نړۍ د شام د اوربند په اړه د ماسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی چې په سوریه کې به سبا ته د اوربند موافقه عملي سي. ولسمشر باراک اوباما تېر ورځ له خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته وویل نړۍ به وویني چې روسیا او متحدان یې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او که نه. نوموړي وویل دا اوربند د روسیا او د شام د رژیم ازمایښت دی څو په ډاګه سي چې آیا ماسکو او دمشق د دغې 15 کلنې کورنۍ جګړې د سولیز حل غوښتونکي دي او که څنګه. اوباما زیاته کړه په شام کې به په ځینو سیمو کې جګړه دوام وکړي ځکه چې داعش او د القاعده سره تړلې النصره وسلوالې ډلې د اوربند په موافقې کې شامل نه دي. د ناټو مشر کمانډان ویلي چې روسیه له غرب سره دښمنۍ غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د دې هیواد استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیا د نړیوالو نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجوده وحدت ته د تاوان پېښولو هڅې کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کرامیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد ملاتړ له امله پر روسیې له کلکو ناقدینو څخه دی. او روسي خبردار چې په ایران کې نن د پارلمان د 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیوال ټولنه کې دي د خپل هیواد د سرولۍ لپاره په نننیو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اغستل کیږي او په 1.6 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.8 روپیه 10 پیسې او 1.8 روپیه 30 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه 10 پیسې او 1.14 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه 15 پیسې او په 30 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او په یو کم دیر روپے 10 پیسے. یو افغانے پہ یو روپے 50 پیسے او یو روپے 250 پیسے. او ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے 270 اغستی کی گی او 215 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 3، پېښور کې 12 او 13 او بنو کې 9 او 13 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې احمد شاه زمی او ریاض مساخیل وړاندې کوي. د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی شوی دی. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایجاتو او خالصي ګټي لوزنامه لاسلیک شوې ده.
د جرګې په لار، د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغې زموږ سره کېناستل. هغه موږ د چې عرب په ځای باندې 18 عرب کسانانه ورسو په 70 عرب روپو باندې زموږ فیصله وشوه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انظامیه وایي د بېکوره کړل شوو کډوالو د بیا ستنولو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي دي.
عوام ته دا پکار دی چې هغې ته دا تاثر او زړه ته تسلي ملاو شي چې سرکار د سپیډ ورکړې دی کار ته اول نه ډېر زیات چې موږ دا خلک زر په زره واپس راولي.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتو لاسرسي کمیشن وایي هڅه کوي چې د صوبې سرکاري ادارې د رڼې حکومتداري لپاره ګامونه واخلي.
موږ ټول محکمو سره په دې خبره هم لګیا یو چې خپل معلومات په ویب سایټ باندې واچي. لکه مثلا 13 میاشتې کې دې محکمې 100 پیسې په ګاډو په تیرو لګې دي، 100 پیسې د خلکو په تنخواګانو لګې دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېده، د افغانستان د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوشی شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی نن سهار وختي را خوشی شوی دی. له پېښور د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی په دې اړه را سره خبرې کوي. زلاند یوسفزی، په خبرونه کې هرکلی وایو تاسو ته. تازه معلومات څه دي له تاسو سره؟
ډیره مننه جی. څنګه چې تاسو وی واحدی صاحب تیره شپه نه وخت ته کوم نه خوش شوه دی نن سهار مونږ کوشش وکړو چې واحدی صاحب سره خبرې وکړو، خو هغې د خبرو کولو نه ډډه وکړه. بیا به مونږ کوشش کوو چې هغه سره خبرې وکړو، خو زمونږ د ډیپلومیټ دلته پېښور کې چې کوم افغان کونسلګری کې ډیپلومیټ دی اعظم نورستانی، هغه سره خبرې وشوې. هغه د دې خبرې پخلی کړی دی چې واحدی صاحب تیره شپه ناوخته راخوشي شوی دی، صحت یې روغ رمټ دی، هیڅ قسمه زیان ورته نه رسېدلی. خو د نورستانی صاحب په وینا باندې چې واحدی صاحب وایي چې دی نه دی خبر چې دی کومو خلکو تښتولی و، ولې یې تښتولی و، علت یې څه و، ځکه چې د دوی نه هیڅ قسمه دا څه غوښتنه هم نه شوې، نه ته نهڅه د پیسو غوښتنه شوې ردي کنه تاسو پیسې راکړې تا به خوشې کړي شي. هغه وایي چې واحدی صاحب هم په دې خبر نه دی خبر چې تښتونکي څوک و، ولې یې تښتولی و، او څه علت یې دی. د خو چې کومې سرچینې کومه خبره کوي، سرچینې دا وایي چې واحدی صاحب د 13 جنوري په میاشت کې د اسلام آباد نه نامعلومه کسانو تښتولې وو. د هغې وروسته دی بېدرکه او تېره شپه په مردان کې چې کوم نو پولیسو دی برامد کړی دی. مونږ په هڅه کې یو چې د مردان د پولیسو مشر سره خبرې وکړو، یا هلته کې د کوم شهبازګړې تاڼۍ متعلقې سچو دی هغه سره خبرې وکړو، خو هغې سره له مونږ په رابطه کولو کې نه یو بریالي شوي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی په پېښور کې چې د راخوشي سوي د افغانستان د دوو ولایتونو په خوانی والی په اړه تاسو ته معلومات درکول. او سم د خیبر پښتونخوا د بجلی په اړه یو رپورت لرو. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی یا برېښنا د بقایجاتو او خالص ګټې لوزنامې پاړه د دوی هوکړه سوي او لوزنامه لاسلیک سوي ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په دې اړه پرون ناوخت خبر پاڼې او کې ویل سوي چې د مرکز او صوبې ترمنځ لوزنامه تیر ورځ په اسلام آباد کې سوي ده. غلام غوث پرې رپورت لري.
د دې لوزنامې په لړ کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید مشهد ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت سره د بجلی او یا عرب روپو بقایجات ومنل، او دغه بقایجاتو کې به 15 عرب روپۍ سخ کال او نورې په روان دریو کلونو کې ورکول کیږي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د بقایجاتو ترڅنګ به اوس د بجلی د خالص ګټې په لړ کې د نیپرا د پیسرې مطابق د 6 عرب روپو په ځای اوس هر کال پښتونخوا صوبې ته 48 عرب روپۍ ورکول کیږي.
د جرګې په لار، د دلایلو په لار او د حقایقو په لار هغوی زموږ سره کېناستل، نو هغوی زموږ سره بالکل ټیګري شو. سږ کال مونږ په دې کې کامیابي حاصله کړه چې هغه مونږ د 6 عرب په ځای باندې 18 عرب ته سالانه ورسو. په 70 عرب روپو باندې زمونږ فیصله وشوه، سږ کال به 25 عرب روپۍ راکړي او دا ذاتي به 15 عرب قسطونه په 2 قسطو کې راکړي. دا بقایا به هم راکړي، خو د سالانه زمونږ د 18 عرب روپۍ چې کومې کېږي هغه به ورسره مونږ سره
د مرکز او وفاق ترمنځ د مهمو پیښلو په لړ کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې وفاقي حکومت د پښتونخوا د صوبایي حکومت سره د اضافي اوبو او اضافي ګیس په لړ کې هم ځنې غوښتنې ومنلې، او د پښتونخوا د اضافي اوبو په بدل کې به وفاقي حکومت د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د 3000 اکړه شاړې ځمکې د اوبه کولو لپاره د نهري نظام د یو منصوبې 15% خرچ به اوس مرکزي حکومت برداشت کوي.
رایت کنال بینک دا دی معاهده وشوه چې هغه به مونږ 63% به اوس هغه مرکز جوړوي. 100 ملیون کیوبیک فوټ چې د خیبر پښتونخوا حصه ده چې هغه مرکز استعمالوي په ګیس کې، نو په هغې باندې د فوري مونږ ته اجازت راکړی شي چې هغه مونږ په هغې کې خپل لوکل استعمال او هغه مونږ د چا سره معاهده کولی شو. نو هغه د نننۍ معاهده مطابق هغه اجازت هم مونږ ته راغی میلاو شو.
د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بجلی د خالص ګټې اوبو او ګیس د تقسیم په لړ کې دا اهم پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د فبروري په 1 دېرشمه نیټه په اسلام آباد کې وزیر اعظم میا نواز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په لړ کې د مشترکه مفاداتو د کونسل مهمه غونډه رابللې ده. غلام غوث، مشهد ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د بیا کوره کړل سوو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي دي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستان کړل سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تېر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په سیمه کې د بازار له نوي سره د جوړېدو سربیره بیا په سیمه کې د روغتیا او تعلیم په مرکزونو هم کار پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د مرکې په سر کې له نوموړي پوښتنه کړې چې بې کوره کړل شوي کډوال به څه وخت لیږل کېږي. کامران اپریدی په ځواب کې وایي
عوام ته دا پکار دی چې هغې ته دا تاثر او زړه ته تسلي ملو شي چې سرکار د سپیډ ورکړی دی کار ته اول نه ډېر زیات چې موږ دا خلک زر ته زره واپس راولو. هغه طریقې سره نه دي راوستل پکار چې کور ته راولم نه بجلی وي نه اوبه وي هغه ځای کې لږ ډېر تاخیر په هغه شي باندې ضروري ده. له امید دی چې دا کال چې موږ ختموو نو موږ به هغې نه مخکې مخکې خپلو ټولو مشرانو سره او کډو سره راغلي په نارت وزیرستان کې به یو انشاءالله.
میرانشاه بازار لوی بازار دی، د هغې دپاره تاسو مشران هم بوتلي وو دوه ورځې وړاندې وزیرستان ته. بازار خو مکمل ختم شوی دی، اوس ویل کېږي چې دا به په نوي طرز جوړېږي. آیا په دې به کار کله نه ممکن دی چې شروع شي او وکی دا به یو ماډرن سیټي جوړولی شي؟
دا کار چې دی 45 انجینیرډیو چې دی هغه یې پوره کوي به، اور دا شند کار به نه کېږي چې نه شکل وي نه طریقه وي نه پکې روډ وي نه لاره پکې تنګ وي او ټرک راتلی نه شي. خو چې چا د پاره دا بازار جوړېږي چې دا هغې مرضي پکې شامل وي، سبا پکې دا هغې کاروبار پکې چلی دی شي. درېمه خبره دا چې څوک پکې محروم پاتې نه شي. اوس دن اسپاکت اور 45 انجینیرډیو ته موږ دا ریکویسټ کړی دی چې تاسو دا نقشه یو ځلې جوړه کړئ د ټول رای نه پس، دا به دوباره جرګې ته خی اور دا جرګې کې په دې باندې بحث کېږي چې څه شیزونه بیا هم غلطي نه به تاسو چینج کوئ. هغه هر شی به منل کېږي چې کم جایز دی.
پولیټیکل ایجنټ صاحب قدام راته وایي چې شمالي وزیرستان امیر علي زیاتره کډوال واپس فل میرانشاه ته به اوس دغه واپسی روانېږي. خو په میرانشاه کې لوی روغتون چې کم دی یا هسپتال او دغه رنګ پوسټ ګریجویټ کالج چې ټول وزیرستان زیاتره زده کوون کې دغلته په دې کالج کې زده کړې کوي، د دې څه صورت حال دی؟ تاسو چرته دوره کړې ده؟ نوی پکې څه شوي دي؟ زاړه ختم شوي دي؟
کالج ریویو په تھرو باندې فنډینګ کیږي اور هغه ریهیبلیټیشن د پورا کالج کیږي. نن د گورنمنت های سکول چې د دې وزټ مو کړو د کوم چې د کنا یو آی ټی لیب یو ساينس لیب دین علاوه یو ایگزامینیشن هال او بیا د کلاسونو فرنیچر بلیک بورډ او پورې هر څه شی چې څومره پکاري ډیسکونه دا ټول آرډر موږ چې د کنا نن پلیس کو موږ ډونر پارټنرز دی اوی موږ سره دا کمیټمنټ وکړو او جنہ کو سکول کې دنم چې یو گراوند چې د کنا بچو لپاره راکړو. الګر سکول دی، الګر سکول کې د تقریبا 20 ملیون کار ریهیبلیټیشن والا شروع شو، نن ټیکیدار کار شروع کړو. کمیر اطلا د مونټیسری سکول کے جی نرسری پلے گروپ دا پارا هغه ځای مختص کړو، هغه ځای کې هم کار شروع کړو، هغه به مونټیسری سیټ تاغې کې تعمیر کیږي. سټیډیم سره چې دا کم ځای زموږ سرکاري دی، په دې ځای کې موږ چې د پورا نارت وزیرستان د پی اے سیکرټریټ چې هغه کې پورا لائن ډپارټمنټ پی اے دفتر دا ټول دفتر په یو ځای باندې موږ دې ځای کې سیکرټریټ نن سایټ سلیکشن وکړو. سبا نه به سروې ټیم راځي او دې باندې به انشاءالله کار شروع شي. دا دفتر به تیتر بتر نه، عوام به په یو ځای کې راځي، یو ځای کې به دفتر ټول ملاویږي.
ځنې خلک دا وایي چې دلته اوس نوې برتیانې کیږي، خصوصا پولیټیکل اډمنیسټریشن په محکمه کې پاغه کې خرد برد کیږي، نو په طریقه کار څه دی؟
یو شورټی ورکو مچ اوس پورې خلک کراسه یارانه کوي لګیا دي. دې کې سیمپل خبره ده چې اوس پورې موږ یو پولیټیکل محرر سرکاري سیټ باندې جونیئر کلرک سیټ باندې نه دی برتی کړی. موږ دا شانته برتی کولیم نشو. دې لپاره به باقاعده ګورنمنت چې څنګه آرډرز کړی دي هغه لپاره به اخبار اشتهار کیږي، بیا به ان ټی ایس ټیسټ کیږي. چې چا ان ټی ایس ټیسټ پاس کړو پولیټیکل محرر برتی هغه انټرویو نه پس وکیږي. چې کوم زاړه کینډیډیټس دي دې ټایم کې چې چا دا یو کال نه زیات د کینډیډیټ شپ وخت تیر کړی د نوکری اور د ضربې زب اور د سخت وخت کې نوکری کړی دا، نو هغه آلریډی خلک تللی دي های کورټ کې اور هغه چرته اپیل کوي. کاروایی په عدالتي لیول باندې روانه ده، مګر اوور آل فیصله به ماګه کیږي چې کوم د سرکار د گورنر خیبر پختونخوا اور د ای سی ایس پارټ اف د طرف نه چې کوم پالیسی ډایرکشن راځي هغه نه علاوه بل طریقه نشوي دا نه کیږي نه موږ الهو کو او نه موږ کړی.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی سره زموږ د همکار عمر دراز وزیر مرکه اورئ. د خبر پښتونخوا د معلوماتو لاسرسي کمیشن وایي هڅه کوي چې د صوبې سرکاري ادارې د رڼې حکومتدارۍ لپاره د خپلو دفترونو ټول معلومات پر خپلو ویب پاڼو خپاره کړي. د یاد قانون له مخې هر وګړی له سرکاري دفترونو هر ډول معلومات غوښتی سي، بلخوا ځینې خلک شکایت کوي چې سرکاري دفترونه ورته بشپړ معلومات نه ورکوي. نور حال ځلان یوسف زایره کوي.
په 2018 کال کې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون له صوبایي اسمبلی منظور شو، او د 2014 د مارچ په میاشت کې د یاد قانون د لاندې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن جوړ کړی شو. د دې قانون د لاندې هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د خیبر پختونخوا له سرکاري ادارو معلومات وغواړي، او سرکاري ادارې پابندي چې په 7 ورځو کې دننه معلومات ورکړي. د آر ټی آی کمیشن انفارمیشن کمیشنر عبدالمتین مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې سرکاري ادارې خپل ټول معلومات په پاڼو خپاره کړي.
موږ ټول محکمو سره په دې خبره هم لګیا یو چې خپل معلومات په ویب سایټ باندې واچي، لکه مثلا 13 میاشتې کې دې محکمې سونه پیسې وخوړي، او سونه پیسې په گاډو په تیرو لګې دي، سونه پیسې د خلکو په تنخواګانو لګې دي، سونه په ټی ایډیو لګې دي، سونه په میډیکل لګې دي. محکمې زموږ سره منی نه، خو صاحب دا یو قانون دی چې دا راغلی دی، انشاءالله دا به ویکه خیری.
یو ځایي خبریال عزیز بونیرې وایي چې له سرکاري ادارو د معلوماتو اخیستلو لپاره یې تر اوسه له 200 زیات درخواستونه ورکړي دي، خو ډېرو کمو ادارو ورته پوره معلومات ورکړي.
یو ډیر لوی ستړی پسې کوم، دا ډیر ستړی باوجود ما ته نیمګړی معلومات میلاویږي. چې زه کمیشن ته وم هغه وایي ار جی دا خود مو خو بس دغه لراواغست زور تم جی دا انفارمیشن غلط دی، دا دی ما ته نیمګړی راکړي، دا دا سیزونه دی، دا د دوی سره پراته دی، پر ریکارډ باندې دی، محکمه نه راکړي. کمیشن دونه کمزور دی چې هغه په یو محکمه دا زور نشي راوسته.
خو د آر ټی آی انفارمیشن کمیشنر عبدالمتین وایي چې دوی ته تر اوسه د معلوماتو نه ترلاسه کېدو نږدې 1300 شکایتونه راغلي دي، چې پکې نږدې 1500 جواب شوي او په نورو کار روان دي. او دا چې دوی د هغې افسرانو پر ضد قانوني کاروایی هم کوي، څوک چې درخواست کوونکو ته معلومات نه ورکوي.
موږ تقریبا شپږو کسان جرمانه کړی دی اوسه پورې. پای کې د دلچسپۍ خبردار چې دوه شکایتونو کې پولیس والا باندې جرمانه لګولې ده، خو هغه پولیس والا خپله غلطي احساس وکړو پولیس محکمې، او موږ سره د هغې خلاف شپږو شکایتونو کې په یو ورځ معلومات ورکړه.
معلوماتو ته د لاسرسۍ غوندې ګټور قانون او ادارې نه په کلیوالو سیمو کې ډېر کم خلک خبر دي، خو د پېښور ښار زیاتره اوسېدونکي هم په دې اړه معلومات نه لري. لکه د آر ټی آی کمیشن له دفتره په 50 قدمه فاصله باندې چې کله د یو دکاندار حسین شان می د یاد قانون په اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه
نو کدا ښه کاری خو بیا ښه دی کنه، نو معلومات دا چې څوک راغلی داسې خاص نه دي کنه. اوس په موږ تاره ته وویل مطلب دا چې معلومات پکاو کنه چې دا صحیح طریقه ده.
د آر ټی آی کمیشن په وینا د یاد قانون په اړه عام اولس کې د پوهې لپاره وړاندې هم کار کړی دی، او په نږدې راتلونکي کې د عام اولس د خبرولو لپاره نوې مهم پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیم ډیموکراسي انټرنیشنل رپورټینګ لخوا د 4 واړو صوبو د اسمبلیو ښځینه غړو او د مدني ټولنو د استازو ګډ کاري غونډه پرون په پېښور کې وشوه. په غونډه کې د میرمنو د ښېګړې او ساتنې په اړه پر قانون جوړونې او نور هلو ځلو بحث وشو. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
د دغه غیر سرکاري تنظیم د سند صوبې مشرې نغمه اقتدار مشال لیډو ته ویل چې د جاینټ ورکینګ ګروپ چې پکې د 4 واړو صوبو او د مدني ټولنو غړي شامل دي، مقصد هم دغه دی چې دغه ټول پارلیماني غړي یو بل ته مخامخ کینی او د یو بل په خو کارونو او په کمو باندې خبر اتره وکړي، په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د بلونو حواله سره چې په ټولو صوبو کې سره روان دي، او بیا هغه په خپلو سملو کې د پالیسو برخه وګرځي. دوی ویل چې ردی نه وړاندې دوی سند، پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم دغه رنګ غونډې کړې دي. دلته کې د ډیرو ګوندونو راغونډولو مقصد هم دا دی چې څنګه دا پارلیماني غړي یو بل سره کینو، هر یوې صوبې ته ورشو، نو دې سره دا ګټه وشي چې دغه پارلیماني غړو ته پته ولګي چې زموږ په صوبه کې ښه کارونه دي هغه نورو سره شریک کړي، او په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د دوی لپاره څه قانون سازی شوی دی هغه یو بل ته وړاندې کړي. دا غونډه کې د مدني ټولنو غړو نمائندګي کوونکي د غیر سرکاري تنظیم خویندو کور او دغه جاینټ ورکینګ ګروپ غړي ګلالی وایي چې د پارلیماني غړو سره د دوی د ناستې مقصد هم دغه دی چې تیر حکومتونو کې کم د زنانو لپاره قانون سازی شوی دی یو خو هغه عملي کړي، بل هغې لپاره بجټ مختص کړي.
گورنمنٹس کی لگا کافی جوڑ شی ہوئی خدا گے اس پکار دے امپلیمنٹیشن باندې خبر ہو شی دا گے پر ټول دنیا کی جکل لا جوڑی گی نو اگے دا پر پراپر بجٹ ری الوکیشن کی گی دنگے سے چل کی گی جی لا جوڑ شی اگے دا پر نہ بجٹ وی اگے دا پر نہ امپلیمنٹیشن وی نہ دا اگے رولز اینڈ ریگولیشنز سی ورتا وی اگے نہ جوڑی گی.
دا بلوچستان صوبے سره تعلق لرون کی دا نیشنل پارٹی دا صوبائی اسمبلی غړي شمع اسحاق مشال لیډو تا پدی مقویل چې دا یو ډیر غټور غونډا وا
مش خو نو اوس دا ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس اوس مشیدا پاس کړی دی او 2015 کې مشیدا ڈومیسٹک ډومېسټک وایلنس اور د 2002 کې اونر کیلینګ چې د مش پاس کړیو. نو دا د چې بلوچستان چې د اوس مخته روان د شزو چې بلونه دوی چې دا نو لیش کیسز چې دا کمی خو نه دی راغلی لیکن دا د چې کم سوي ده.
ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل د سلور وانه صوبایي اسمبلی او مدني ټولنه غړو یو جاینټ ورکینګ ګروپ جوړ کړی دی او دغه ګروپ یا ډله په سلور وانه صوبو کې د زنانو ځوانانو او کمشمیر ډلو د حقونو او دوی لپاره قانون سازی باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د راتلونکي سرشمیرنې په اړه لا هم یوه حتمی فیصله نه ده کړې، خو د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړو یې د نن نه کولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د عملیاتو له وجې د سیمې خلک بې ځای سوي، نو ښایي په سرشمیرنه کې د دوی وګړو شمیر کم ولیکل سي، خو بلخوا کارپوهان سرشمیرنه د پښتنو په ګټه ګڼي. له دوی سره عبدالحی کاکړ خبرې کړې او پراساسي دا رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې باید سرشمیرنه هر لس کال وروسته وسي، خو دغه آئینی ضرورت له تیرو اتلس کلونو راهیسې پوره سوی نه دی. حکومت هوډ ښودلی چې په روان کال کې به سرشمیرنه وکړي، خو وایي تر څو فوج د امنیت په برخه کې ډاډ ورنه کړي حتمي فیصله نسي کولای. خو تر حکومتي پریکړې وړاندې په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي او د قبایلي سیمو څخه د پارلمان غړو د سرشمیرنو نه کولو غوښتنه کړې ده. دواړه وایي چې په سیمو کې فوجي عملیات سوي چې له کبله خلک بې ځای سوي دي، نو په داسې حال کې که سرشمیرنه وسي نو ښایي د دوی د نفوسو شمیر راکم سي. خو ځینې پښتانه کارپوهان به فکر کوي باید پښتانه په سرشمیرنه کې خنډ جوړ نسي او پکې فعاله برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټر اکبر خان وایي په تیرو اتلس کلونو کې د پښتنو آبادی زیاته سوي، نو که سرشمیرنه وسي نو ښایي د وسایلو په ویش او د قومي اسمبلۍ په چوکیو کې د دوی برخه زیاته سي.
لکه څنګه دغه چې کیږي پلانینګ کنه دی په آبادی باندې، لکه څنګه ریسورس چې سیمه په آبادی باندې، نو که څنګه دا دغه وشي د پاپولیشن د اوسن سوسوش، نو خامہ خبر مطلب چې څنګه آبادی خو د 98 نه په زیاته شوې کنه، نو هغه نه په مطلب چې هغه کیږي موږ ته په خیر راشي.
د سرشمیرنې د حکومتي څانګې په خوانی مشر امداد خان خلیل بیا د قبایلي سیمو د پارلماني استازو اندېښنه پر ځای بولي، خو وايي باید د شماریاتو حکومتي څانګه د دې یو حل راوباسي.
دا مایګریشن مسائل شته، دی پیز مسائل شته، دا سیزنل مایګریشن مسائل شته، او دې دا پاره د سنتز اورګانایزیشن سره دا غي مې جدي کنه غي اخلي کنه دې دا پاره په طریقو یو دی جیور ورته وي یو ډیفیکټیو وي. دی جیور طریقہ غره چې په کور کې خلکو شمارو، په ډیفیکټیو کې دا چې چاته سو ملو شي هغه شمارو، نو کدن خلک دې په مایګریشن وکي کنه او یا پلارې ندی به موږ شمارو، خو دې په خپل غریزي دنس باندې شمارل شي. قبایل کې مخالفه نه پکار دي چې دا ایمیریټر سره کوآپریشن وکړي. که دې کوآپریشن نه کوي اور سره نو بیا به کې نشي کمام شي، چې کوم چې وسایل به کم ورته نه دی.
کله چې په 1998 کې سرشمیرنه کېدله، نو هغه وخت په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شفافې سرشمیرنې لپاره یو سیاسي مهم وچلولی او وروسته له مردم شماری بایکاټ وکړ. هغه وخت د صوبې وزیر اعلی د بلوچستان نېشنل پارټي اوسنی مشر سردار اختر منګل وو. خو هم نن اتلس کال وروسته چې د سرشمیرنې خبره کېږي، نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي بیا په واک کې ده او اختر منګل د سرشمیرنې د بایکاټ دړکه ورکوي. خو د پښتونخوا ګوند یو مشر رضا احمد رضا وایي دا ځل به دوی په مردم شماری کې برخه اخلي.
که د بلوڅو له طرفه خوف دی زیاره ده، نو پر ځای د دې چې هغه له مردم شماری څخه انکار کوي، نو د هغې پر ځای دغه مناسب لار ده چې دا غوښتنه هم د وغواړي د کم لاندې سي او منصفانه مردم شماری امکان ولري، نو موږ خو خپله مردم شماری ته ور تیاری کوو، ور د دې غوښتنه کوو، متاد مردم شماری غواړو او زموږ دا باور دی چې په دې صبح کې پښتون یو دومره دروند آبادي او دومره اکثریت لري صحیح معنا باندې د دې مردم شماری وشي بالکل بل موږ له ولسونو سره به هم انصاف وشي.
د پاکستان د شماریاتو د څنګه چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط ول چې د سرشمیرنې به په مجموعي توګه پښتنو ته ګټه ورسي، خو باید د مردم شماری په اړه د شماریاتو څنګه د فیصله سازی په ډله کې لوړ پوړي پښتانه افسران هم شامل کړل سي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو زخوري وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی ل احمد شاه اعظمي څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د کنر او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی خوش شوی دی. په اسلام آباد د افغانستان د سفارت چارواکو مشال رادیو ته وویل چې نوموړی نن سهار شاوخوا 2 بجې په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری چارواکو ته سپارل شوی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا د سوي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایا جاتو او خالص ګټ لوزنامه لاسلیک شو. د پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید په دیار نن مشال لري ټول چې مرکز له صوبې سره د بجلی د اویا عرب روپو بقایا جات منلي او اوس به هر کال د بجلی د ګټ په لړ کې د شپږ عرب روپو پر ځای 13 عرب روپو ورکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامیه وایي د بیکوره کرسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره حکومت خپل کارونه ګړندي کړي او ټول کډوال به د روان کال تر پایه ستانه کړل سي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ د مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په سیمه کې به د ژوند د بنیادي اسانتیاو تر برابرولو وروسته دوی لیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د یو باعزت سولې د چنګښ لپاره به هڅې وکړي. پیر ګیلانی تیر ورځ د مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان بحران باید په سولیز ډول حل سي څو خلک په امنیت کې ژوند وکړای سي. د افغانستان د ننګرهار ولایت پاچین نمازیان ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیس پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي له دفتر خبره سوې پرونی خبر پاڼه وایي چې د دې عملیات په پایله کې هغه ښوونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالۍ کې د نامنۍ له امله تړل سي ول بیرته پرانیستل شوي دي. د ناتو مشر کمانډان وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی غوړه کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریدلیف پرون د دې هیواد استاذ مجلس د پوځي خدمات کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅې کوي. او په عراق او په ایران کې نن د پارلمان د 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استادو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد سر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی دغه کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې پر نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد سرولۍ لپاره په نننۍ ټاکنو کې ګډون وکړي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوو. اوس بولال سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. رابی اکرم خان د ورسپانې لوستل دي.
ایکسپریس ورسپانه خپل درې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې اپریشن سربې اسف کاروایانې د توندولو هدایت کړې دي. د دې نه دا ظاهري کې چې د ترهګرۍ خلاف عملیات سرته رسیدونکي دي. ادارې وایي چې د اپریشن سربې اسف کامیابیانو اعتراف د امریکي خارجه وزیر جان کیری هم کړی دی. ادارې مخکې لیکي کې باید چې د وسلوالو باقیات او د هغې د سهولتکارو خاتمه هم وکړی شي او د خپل لوز مطابق د کال 2014 په ختمېدو د قوم ته د امن او ترقۍ زیری ورکړی شي. ادارې اخیر کې لیکي هیله پکار ده سیول سوسایټي مطبوعات او سیاسي غړي هم خپل فعال کردار ولوبوي چې سخت دریځي فرقواریت عدم رواداري کلنګ او ریاستي دښمنۍ کې ککړ عناصر خپل انجام ته ورسول شي. مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې قبایلي علاقو کې عملیاتو له وجې کچر د پلکونو خلک به کور شول نو هلته د قبایلي سیمو ماشومانو تعلیم طرف ته دلچسپي ښودلې ده. ادارې زیاتوي دا خبره د خوشحالۍ وړ ده چې د اپریشن نه پس عام ولس تعلیم طرف ته پروژان کې اضافه کتل شوې ده. په کم کورونو کې چې د تعلیم څه تصور نه وو هغې اوس بنو ډېر اسمیخان او د پېښور تعلیمي ادارو کې خپل بچي داخلوي. ادارې اخیر کې لیکي د حکومت فرض جوړیږي چې نه صرف د دې په تعلیمي سهولیاتو خصوصي توجه ورکړي شي بلکې بندوبستي علاقو ته راتلونکي د زده کوونکو لپاره د وظیفو او د هاسټلو بندوبست وکړي شي. جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي پنجاب اسمبلی په خصو د کورنۍ تشدد معاشي جذباتي او نفسیاتي استحصال او بدکارانه مخنیوي لپاره یو بل منصور کړی دی. د صدر لاندې یو متاثره خصه به د کور او نوې سل شي او د هغې ټوله خرچه به سړی برداشت کوي. ادارې په وینا تشدد کوونکي سړی به له کوره دوه ورځو لپاره ویستل کیږي او په عدالتي حکم به ورته یو شناختي د لاس کړه اچول کیږي. د څه په لرې کولو ورته سزا هم کېدی شي. ادارې وایي د یو سروې تر مخه افغانستان او کانګو نه پس په خصو د تشدد په حواله پاکستان دریم خطرناک ملک دی. پاکستان کې 99% خصې د کورنۍ تشدد ښکاریږي. هر کال 15,000 خصې وژل کیږي او په زرګونو معذوره شي. ادارې لیکي د کورنۍ تشدد وجه غریبي، جهالت، ناخواندګي او ټولنیز رسمونه دي. د تشدد د مخنیوي لپاره په مختلفو موقعو پارلمان پارلمان قانون سازی کې پاتې راغلی دی، خو اتلسم ترمیم نه پس پنجاب اسمبلی بلاخر د دې بدی خاتمې لپاره بل منظور کړو. ادارې اخیری کړي کې اوس ضرورت دا ده چې په دې مؤثره عمل درآمد وکړی شي او کدی کې څه خامی وي چې لرې کړی شي، چې ښځو ته د اسلام د اصولو مطابق جایز حقونه ورکړی شي او هغې د سړو د تشدد او دړکونه خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنس د پاکستان په قبایلی سیمه شمال وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د وروستي پړاو پیلولو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې د غرب لخوا د یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د افغانستان په اړه په ښه ډول د مفکورې بیانولو هڅو ته کتنه کړې ده. په مجله کې د یو لیکوال د کتاب مثال ورکړل شوی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه یې لیکلی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنس یو لوړ پوړی پاکستانی امنیتی چارواکی لوخلی لیکي، پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو وروسته پړاو شروع کړی دی. د شورو په ورځ د پاکستان پوځ یو بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب نومي عملیاتو اخیری پړاو د پیلولو حکم ورکړي. شمالي وزیرستان له افغانستان سره پوله لرونکي سیمه ده چې مخکې پکې وسلوالو بې له بخنې فعالیتونه کول. اجانس لیکي د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې د امریکا تر فشار لاندې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو تر هغې وروسته زور ونیولو کله چې طالبانو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور سکول حمله کې تر 1.5 زیات کسان ووژل چې پکې زیاتره ماشومان ول. اجانس لیکي امریکا د دغه عملیاتو ستاینه کړې او یوه کامیابه کاروایی بولي. د دغه پوځي عملیاتو وروسته په پاکستان کې امنیتي صورتحال هم له مخکې نه ښه شوی دی چې د 2009 کال راهیسې له یاغیتوب سره تړلې تشدد کې تیر کال تر ټولو زیات کمی تر سترګو شو. اجانس یو پاکستانی امنیتي کارپوه حسن عسکری لخلی لیکي د عملیاتو وروسته پړاو کامیاب هم وی بیا به هم مخې ته یو سخت مرحله پاتې وی. د نوموړي په خبره د بیا رغونې ډیر کار لا پاتې دی او ولس یې په خپل نشي کولی. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي اوس چې په افغانستان کې د نیټو مرکزونه تړل شوي دي او خبریالان نشي کولی چې د افغانستان کیسې بیان کړي، پوښتنه دا ده چې اوس په دغه هیواد په اړه خبرې په کوم شکل کې وړاندې کیږي. مجله لیکي د امریکا په ګډون غربي هیوادونه د یو نیمې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې له هیواد مفکوره په مثبت انداز کې د وړاندې کولو هڅې کوي. مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخې ته راتللو او د تشدد ډکې سختریزه بیا سر پورته کولو ته په کتلو سره دا نه ده واضحه چې کومه کیسه حالات په سم ډول بیانولی شي او د امریکا معاملې راتلونکي په ګډون د تشدد اصلي تصویر وړاندې کولی شي. مجله لیکي دا خبریال جفری ایسټرن په لاست 1001 سکولز پرامیس ان ا نیشن ات وار نومي کتاب کې هغه د طالبانو وروسته د کرزی د دور وروسته او په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف پس د ارتقا د پیچلي عمل په اړه د تجرباتي مفکورې یوه فارمولا بیان کړې ده. سټرن چې یو لیکوال او د ترقی د چارو کارکوونکی دی، د افغانستان په اړه امریکایي مطبوعاتو لپاره ډېری لیکنې کړي دي. دغه اوسنی کار په معرفت نومي سکول مرکز دی. دا د کابل د غرب په یو لرې پرته سیمه کې یو کمیونټي سکول دی چېرته چې نوموړي د 9 کالو لپاره انګریزي ښودله. د معرفت سکول بنیاد ایښودونکی عزیز رویش دی چې د کابل اوسیدونکی دی. داغه تعلیمی سلسله هغه به خود ریدله کله چې لسکلن وو. هغه وخت هغه کورنۍ په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل پس پاکستان ته وتښتېدله. د لیکوال په کتاب کې دا هم لیکل شوی دی چې په افغانستان کې هزارګان د پیړیو راهیسې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. سټن په کتاب کې د دې نشاندهی کړې چې د چنګیز خان ځواکونو او دغه قوم مذهبي عقیدو سره د هزارګانو د تعلق لرلو په اړه د افسانو لامل هزارګان د ملک وګړي نه ګڼل کیږي او همدغه وجه ده چې د غریبۍ ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
د نیټو مشر کمانډان وای چې روس له غرب سره دښمنی غوړه کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایی قواو جنرال پلیف بریډلیف پرون د دې هیواد د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پیښولو هڅه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
د ناتو لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال فلیپ بریډلیف وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی پیل کړې او امریکا او د امریکا غربي متحدانو ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د امریکا د هوایی قوا د جنرال پرون د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه هڅه کوي چې د نړیوال نظم قوانین له سره ولیکي او په اروپا کې وحدت ته زیان ورسوي.
Russia is eager to exert unquestioned influence over
Russia de vihayl sim dramasta kol la para par kul gawandiano da jagre prata da fashar rawstulo hatikawi Russia khpal ijbari fashar ta prakhtiya warkawi to pa nariwal de gar ki faal role ulobawi Russia dana gwaadi che da nariwal nazam maujoodi muqarrare la khand sara makhamakh kri balki gwaadi che tuli la sara uliki جنرال بریدلف چې د روسیې سختو منتقدانو د پرون زیاته کړ چې دغه هیواد د ناټو په غړو کې د موجود تړون او د دې سازمان د هوډ ماتولو هڅه کوي.
Russia sees the United States and NATO as
روسیا د امریکا متحده ایالات او ناتو د خپل اهداف لپاره غواش او خپل ارمانونو ته مانې غني. د همدې عمل روسیا هڅه کوي چې زموږ تړون مات کړي او زموږ ماموریت ته خنډ پېښ کړي. د روسیې حکومت د امریکا او اروپایي اتحادیه د تورن رد کړ چې وایي غربي نړۍ ته یې ګواښ پیش کړی او وایي چې امریکا او اروپایي اتحادیه دا خبرې د ځان د قدرت د څرګندولو لپاره کوي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا کړه او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. روسیې همداراز د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی چې د دواړو مسئلو په غرب او امریکا کې پر روسیه انتقادونه زیات کړي دي.
افغان چارواکي وایي له پاکستانه یې غوښتي چې د سولې پراتلو مخامخ خبرو کې د طالبانو لس بانفوزه استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د چارو شنونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته باصلاحیته طالبان په ګوته کړي چې پاکستان په تیر وخت کې مجهولې چیرې د خبرو میسته کښېنولې وي. نور تفصیل له کابله د اسدالدین په ریپورټ کې.
د طالبانو له څو ډلې کېدو وروسته داسې پوښتنې راولاړې شوې چې افغان حکومت د کومې ډلې له استازو سره د سولې خبرې کوي، خو اوس افغان چارواکي وایي د طالبانو دغه ډله استازي یې په نښه کړي دي. د حکومت یوې موثقې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ لاس بانفوزه استازي په نښه کړي چې د سولې په بهیر کې ګټور تمامېدای شي. دې سرچینې زیاته کړه چې دا لاس کسان د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازیتوب کوي او د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس پاکستان موظف شوی چې دا شمیر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د حکومت د سرچینې که څه هم د طالبانو د دغو په نښه شوو استازو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې د دوی د نفوذ پر معلومولو افغان چارواکو ډیر کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې په پاکستان کې له طالبانو سره افغان حکومت مخامخ خبرو ته کښېني. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي که کومه ډله طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شي، د څلور اړخیزې کمیټې ښکیل هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي افغان حکومت د دې لپاره د سولې خبرو ته د طالبانو استازي په نښه کړي چې پاکستان په تیر وخت کې د طالبانو مجهولې څېرې د خبرو میز ته کښېنولې دي. د سیاسي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله سانگزی ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت دا اقدام هغه وخت نتیجه ورکوي چې پاکستان له صداقته کار واخلي.
دلته دوه مسلې دي. اول دا چې د پاکستان په محکمه او مخابرو کې مجهوله کسانې خبرو اترو ته رابلل، دا ور د افغانستان دولت دا غواړي. دومره خبره ده چې طالبان اوس په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي، نو د بانفوزه کسانو زه فکر کوم دا عملي کېدای شي په دې شرط چې پاکستان صادق وي او له بله پلوه د چین ولسي جمهوریت او د امریکې متحده ایالات د خبرو د یو برخې په توګه پېژندل کېږي، دوی په پاکستان باندې لازم فشار راوړي، په هغه صورت کې کېدای شي دا عملي وي.
افغان حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې یو ځل د پاکستان په مری کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړې، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو سره سم د سولې خبرې په ټپه ودرېدې. معلومه نه ده چې دا ځل به له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او کنه، خو افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که د سولې هڅې کومه نتیجه ورنه کړي له پوځي انتخابه به کار واخلي او دې کار ته یې بشپړ چمتووالی هم نیولی. د سیاسي چارو څېړونکي نثار احمد صالح بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې باید د ترخو خبرو پر ځای نرمه ژبه وکارول شي او له پوره زغمه پکې کار واخیستل شي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
پاکستانی ډان روسپانه د امریکا کانګرس د هغې غونډې حال په یو لیکنه کې خپور کړی چې د سه‌شنبې پر ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو ورکولو پر وړاندیز د بحث لپاره جوړه شوې وه. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د دغه سوداګرۍ حمایت کړی، د کانګرس ځینو غړي ویلي چې تر هغې چې هغه هیواد د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نوي پورته کړي، جنگي الوتکې ورته باید ورنکړل. د لیکنې مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر پاکستان د F-16 جنگي الوتکو خرڅولو د امریکایي ولسمشر براک اوباما د ادارې د پریکړې د دفاع کولو پر وخت ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د هغه هیواد د پوځ عملیاتو حقاني ډله دغه سیمې پرېښودو ته اړ کړي. د لیکنې تر مخه د امریکا کانګرس د سه‌شنبې ورځې په غونډه کې پاکستان ته د دغو جنگي الوتکو ورکولو له خبرې سره د کانګرس ځینو غړو په دې ویلو سره مخالفت وکړ چې حقاني ډله لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې شتون لري. په لیکنه کې د امریکایي سینیټر باب کراکر خبره راغستل شوې چې غونډې ته وویل هغوی په دوامداره توګه د طالبانو او حقاني ډلې ملاتړ کوي او د القاعدې کسانو ته پناه ځایونه ورکوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بیا وویل د پاکستان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې حقاني ډله خپلو ځایونو خوشی کولو تاړ شوي، خو نوموړي په عین وخت کې دا خبره تایید کړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوس هم ځینې عناصر موجود دي چې د امریکا هڅې په څرګند ډول له خطر سره مخامخ کوي. کیری د کانګرس غونډې ته د دې لپاره وربلل شوی و چې د 2018 کال لپاره د اوباما ادارې د بودیجې دفاع وکړي چې دغه ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شوې ده. نوموړي د کانګرس غونډې ته په بودیجه کې د پاکستان لپاره د بیلو کړل شوو پیسو چې 200 او 250 میلیون ډالره جوړیږي په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل موږ غواړو له افغانستان او پاکستان سره د خونړي افراطیت په لمنځه وړلو کې مرسته وکړو. سینیټر کروکر بیا په خپلو خبرو کې امریکا پلو د پاکستان پالیسي دوه مخی وبلله چې په خبره یې دغه هیواد په داسې حال کې چې له امریکا سره د دوستانه اړیکو دعوی کوي د سخت دریځو ډلو له ملاتړه هم لاس نه اخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې پر دې سربیره چې پاکستان ته د وزیرستان د عملیاتو لپاره د امریکا د مالیه ورکونکو یو د پام وړ اندازه پیسې ورکړل شوي، دغه هیواد د وسلوالو د ملاتړ کار ته دوام ورکړی دی. سینیټر کروکر خبرداری ورکړل چې پاکستان خپل دغه دوه مخي پالیسي له منځه یو نه وړانو له امریکا د F-16 جنگي الوتکو اخیستلو لارې به پر مخ وتړل شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بیا د کانګرس غونډې ته وویل چې څو اونۍ مخکې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په سویټزرلینډ کې د لیدنې پر وخت د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د هغه د حکومت او پوځ د رول په اړه د امریکا اندېښنې شریکې کړې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په ایران کې نن د پارلمان د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پر خلکو غږ کړی چې په نننیو ټاکنو کې برخه واخلي. په دې لړ کې انتخاباتي مرکزونه نن د تهران پر وخت د سهار له 8 بیا تر ماښام تر 6 بجو کار کوي. په ایران کې د نننیو انتخاباتو په اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زی په دې رپورت کې.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسید. د ایران شورای نگهبان لشت لشت څلور زراو اته سوا څلور څلوشت کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر زرو زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړي شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسیږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 6 تر 15% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
یال ور سره
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه
الله وي ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 خدرت وی دی میو جی پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
په خوست کې د امزکو د ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د سبڅویو دولتي امزکو تر نیمای ډیر د قومي خلکو لخوا غصب شوی دی. دوی وایي چې د دولتي امزکو د غصب له کبله نن یوازې حکومت ته هر کال میلیونونه ډالر زیان اوړي، بلکې له دې کبله د یو شمیر مهمو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو مخه هم نیول شوې ده. بل لوري ته ځایي چارواکي هم په خوست کې د دولتي مځکو د غصب یو مهمه ستونزه بولي او وایي چې د غصب سویو مځکو د خلاصولو لپاره یې جدي هڅې پیل کړې دي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د دولتي ځمکو د ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د دولت د کادستر شوي ځمکو تر نیمایي ډېره برخه د ځایي خلکو لخوا غصب ده. چارواکي زیاتوي د خوست په مرکز پنځایه کرم کلي کاروانسرای بډاخیله کې او د دې تر څنګ تریزي یعقوبي همدارنګه د اسماعیل خیل اومندوزۍ ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د حکومت د سوابقو پر اساس پکې زرګونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوي دي. په خوست کې د ځمکو د ادارې مشر سید یونس طاهری وایي چې د دولتي ځمکو غصب حکومتي عوایدو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او د ډیرو ټولګټو پروژو ته تطبیق مخه هم نیولې ده. یونس طاهری په خوست کې د دولتي ځمکو ارقام په دې توګه وړاندې کوي.
د خوست په ولایت کې جمن ته 15315 جریبه نه به سوی مزکه د کډستر نقشو په ملاحظه دا دولتي ثبت شوی ده.
د ځمکو د ادارې مشر زیاتوي په خوست کې د ټولو دولتي املاکو نه کډستر هم د غاصبینو لخوا د ځمکو د لاندې کولو لپاره یو پلمه په ګوته کوي او وایي چې که غرونه دښتې د غرو لمنې او د سیلاونو څنډې په کډستر او دولتي املاکو کې شامل شي نو ممکن په دولتي اسنادو کې ثبت شوې ځمکې تر 2% ډیره نه وي.
که چیرې دا غرونه د غرو لمنې چې دا ټول عام ملکیتونه په دولت ملکیت ده، دا سروې کدي سری وشي دا امکان لري د اوس ساحه چرسي د په 2% کې راونه شي ځکه مونږ د کیکې ساحه په خوص ولایت کې مونږ نه لرو.
د خوص د ولایتي شورا ته نظارت کمیسیون مشر امیر راز رسوان هم وایي چې د ډیری حکومتي ځمکو نه کادستر او بل د هر ورځې په تیریدو د ځمکو د ارزښت ډیریدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي.
دولت مناسبه دا ده چې د دې ځمکو د غصب نه د خلاصېدو دپاره خاص اجراءات ترلاسه لاندې ونیسي ځکه ټول انکشافي کورونا په مځکو کې کیږي. نو اندېښنه خو دا ده چې د غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو امانه شوي دي.
بلخوا په خوست کې د کرنې د ادارې یو تن مسؤل نقیب الله مسافر وایي چې ښایي په خوست کې تر 300 جریبو پورې دولتي ځمکه غصب شوې وي.
غصب شوې ځمکه د 200 نیولې هم تر 1 لک جریبو پورې هغه ځمکه نیول شوې ده چې د اساس په کتابونو کې په درج ده.
د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم په یاد ولایت کې د پرمختګ ای پروژو د پلی کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه ګولي او زیاتوي چې له دې کبله خوست په میلیونونو ډالره منظوري پروژې مسترد شوي دي.
لسګونه میلیونه امریکایي ډالرو منظور شوي پروژې بیرته مسترد شوي دي. د خلکو سره ډیره زیاته جفا او خیانت شوی دی په دې برخه کې.
د یادونه ورده څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرنیز پراختیا سلاره ملي کانفرنس کې وویل چې کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او د دې کار لپاره به په هیواد کې د اوبو بندونه ډیر او غصب شوي ځمکه بل زورواکو را وګرځوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
دا بخارو کې بزکا لو بیتما پان پان می وجو لمن زلا گلاب میں اوزتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم لگا سودا چہر جانب پزان کے پٹے د نورا شگ نیزل تیسان رسی یارا شگ نیزل تیسان رسی نور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی گور دسڑے ترسبا نرسی یار شک نیزل تیسان رسی ¶¶
هلتل تیارو سر پجنگیم زرت چی دل مر هم رنا نرسی لویا نڑے تولت چیم شیرا برخف کے نورد چان رسی یارا شک نیزر تیسان رسی اور آشک نیزر تیسان رسی ردا سڑے تر سب نرسی نرسی ردا سڑے تر سب نرسی راشد نزل تیسان نرسی